د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه، خو اوس په مخې د دې ساعت خبرونه ته چې خلیل خان به تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي وایي چې لدرې ورزنی ضرب لاجل په پوره کېدو سره تب وسلوالو طالبانو د سولې او اوربند په تړاو د ولس غوښتنې رد کړې دي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولس د غوښتنو او د حکومت لخوا د دوی د وړاندیزونو تر منل کېدو وروسته له وسلوالو طالبانو دا هیله کېده چې خپل دریځ به نرم کړي. خدای وایي طالبان ورته په یوستول سوي خصوصي پیغام کې پر خپل پخوانی دریز چې هغه له افغانستان نه د بارنیو ځواکونو وتل دی ټینګار کړی دی. شاغلی وطن دوست وایي د طالبانو دریز که څه هم خواشینی کړي، خو د سولې لپاره ولسی حرکت به خپلې هڅې جاری وساتي.
نو موږ ان شاء الله دا باور دي چې طالب هم کانی سي او مایوسه کیږي ان شاء الله نه، مایوسه نه.
د ولسی کاروان د سولې کاروان غړي وایي چې ولسی وسې پریکړه کړې چې سره لنن ورځې په کابل کې د هغه یو شمیر سفارتونو مخې ته به د پرلت خیمې ودروي چې د کاروان غړي دا ګڼي چې پر وسلوالو طالبانو باندې یو ډول نفوذ لرلی سي. د پاکستاني طالبانو ډلې په رسمي ډول تایید کړي چې د هغوی د ډلې مشر تېره اونۍ د افغانستان په ختیځ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی دي. هغوی دغه راز خپل د نوي مشر ټاکل هم اعلان کړ. مولا فضل الله او دغه څلور کمانډانان د افغانستان په کونړ ولایت کې په موټر کې روان ول چې د جون په 14 نیټه بی پیلوټ الوتکې ور باندې برید وکړ. تحریک طالبان پاکستان د شنبه پورس په بیان کې چې خبر کړی دی ویلي دي چې د هغوی د مشرانو شورا مفتی نور ولی مسعود او دغه ډلې مشر او مفتی مزایم دغه بیا دغه مرستیال ټاکلی دي. د امریکا چې کله د بی پیلوټ الوتکو برید تایید کړ، نو د دې برید دوه ورځې وروسته جمهور اشرف غنی د پاکستان مشرانو ته وویل چې د هغوی تر ټولو لوی دښمن وژل سوی دي. په ترکیه کې نن انتخابات ترسره کیږي. د ترکیه د جمهور ریاست ټاکنو کاندیدان هڅه کوي چې د بیلابیلو پیغامونو په ورکولو سره د ترکانو پام ځانونو ته ورواړوي. ټاکل شوی د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او دغه سیال محارم اینجی به نن د یک شنبه په ورځ د جمهور ریاست په ټاکنو کې سیالي وکړي. د امریکا متحده روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې خپل متحد سوریې ځواکونه دي چې د سوریې په جنوب لویدیځ کې په هغه سیمه کې له بریدونو را وګرځوي چې تیر کال د خوندي سیمې په توګه پیژندل سوي دي. دا خبرداری وروسته له دې ورکول کیږي چې په دې سیمه کې د یاغانو خلاف د سوریې د حکومتي ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو راپورونه خپاره سوي دي. د جګړې څارونکي او د یاغانو سرچینې وایي چې د جون په 28 د سوریې ځواکونو په خوندي سیمه کې د مخالفونو پر ادابو بیرلی بمونه غورځولې دي. بلې خوا د سوریې ځواکونه د ډیری په ایالت کې د یاغانو پر ضد پرمختګونه کړي دي او د تیری سه شنبه راځي د لومړی بری دي. د شنبه په ورځ دولتي رسنیو او د یاغانو فعالانو راپور ورکړی دی چې د سویدا ایالت په غربي برخه کې نشته سوي دي. په لندن کې مشته سوریه د بشري حقوقو د څاري دروي لکومي برز رئیس چې جنگ بیا زور اخستی دی، 13 ملکی کسان ډیر له حکومتي سرتيري او لشتر لږه لس یاغي وسلوار وژل سوي دي. د غرض د شنبه پر ورځ د امریکا د بارنیو چار وزیر مایک پمپیو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار د ډلې سره په واشنگټن کې ملاقات کړی. د بارنیو چار وزارت بیان دی هیدر نو هټول دواړه په دې کانې سول چې په سوریه او یمن کې بشري مرستو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. په سوریه کې د 2013 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې پرون درې مسابقې وشوې. اوله مسابقه د بلجیم او تیونس ترمنځ وشوه چې پکښې بلجیم تیونس ته 15 ګوره ورکړل. په دوهمه مسابقه کې چې د جنوبي کوریا او د مکسیکو ترمنځ وشوه، مکسیکو 2 ګوله ورکړل. درېمه مسابقه د جرمني او سویډن ترمنځ وشوه چې جرمني سویډن ته 2 ګوله ورکړل. نن به د برتانیې او پاناما ترمنځ او د جاپان او سینګال ترمنځ لوبې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کیږي. ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو له درک امریکا ته فوق العاده ګواښ متوجه دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه بندیزونه په اصل کې په 2008 کې پر شمالي کوریا لګول سوي پرون شنبه تمدید کړل. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سرویس خبر ویدل.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې هم اوریدل چې د هلمند د سولې د کاروان مشران وایي چې طالبانو یې د اوربان په شمول هیڅ یوې غوښتنې ته جواب نه دی ورکړی. د سولې لارویانو طالبانو ته درې ورځې وخت ورکړی و چې اوربان اعلان کړي، خو د دغه ضرب العجل وخت تیره شپه په 12 بجو ختم سو. د کاروان غړي وایي چې د طالبانو پر ارادې بهرنیان اثر لري. تفصیل یې د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
طالبانو د هلمند د سولې د دې ولسی حرکت غړو ته هم مثبت ځواب نه دی ورکړی. د حرکت وایي چې د طالبانو له لوري د اوربان غوښتنې ته نه ځواب معنا دا ده چې ولسی په مخ ووهه. د هلمند د سولې د ولسی حرکت دا غړي چې نن غرمه یې په کابل کې خبریالانو سره خبرې کولې وویل طالبانو ته یې درې ورځې مهلت ورکړی چې اوربان وکړي، خو طالبانو اوربان غږ ونه کړ. وایي په طالبانو حکومت کې بهرنۍ مغرضې کړی شته چې اوربان ته نه پرېږدي.
درې ورځې د ولس له لوري وخت ورکړل سو، خو له بده مرغه باید ووایو چې هغه هیله چې ولس ورڅخه درلوده هغه څه نا څه پیکه سوله. او په دې درو ورځو کې هغه ډول غوښتنه چې ولس ځینې کوله هغه یې ولس ته ورنه کړه او ولس یې یو ډول په مخ ووهه.
د هلمند د سولې د ولسی حرکت په سر له سبا په نوبتي ډول درې ورځې د ملګرو ملتونو د دفتر، امریکا متحده ایالاتو، پاکستان، ایران او روسي سفارتونو مخکې خپل پرلتونه پیل کړي. د حرکت وایي د دغو پرلتونو لارې غواړي چې په دغو سفارتونو د سولې لپاره د کار کولو فشارونه رامنځته کړي.
د هر سفارت مخ ته موږ درې ورځې تیروو او په درو ورځو کې موږ کوشش کوو چې په هغه هیواد کې هم تظاهرات رامنځته کړو او د هغه تظاهراتو په واسطه زموږ د ولس او د هغه ولس اړیکه ټینګه سي.
د هلمند د سولې د حرکت دا هم وایي چې ولسمشر غني خپل خپلواکي ورته ثابته کړه او د دوی غوښتنې ټولې ومنلې. د دې حرکت ځینې غړي لا هم د طالبانو د نه ځواب له امله مایوس نه دي.
تر اوسه پورې زموږ ولس چې څومره موږ وغواړو چې مثال راویښ سي لا نه دی راویښ سوی. نو کله چې د ولس مجموعه راډیریږي نو موږ انشاءالله دا باور دی چې طالب امکانی سي او مایوسه کیږي انشاءالله نه، مایوسه نه یو.
افغان حکومت د دوی په غوښتنه یو میاشت اوربان غځولی، خو ځینې نیوکې کوي چې دا یو اړخیز اوربان د افغان ځواکونو په زیان دی او طالبان پرې مسلسلې حملې کوي. خو د ملي دفاع وزارت وایي چې همدا اوس اووه دفاعي او په ځینو برخو کې تهاجمي بریدونه جریان لري او د اوربان سره سره د طالبانو د بریدونو ځواب هم وایي.
در ولایت کونر،
کنر، ننګرهار، غزنی، اروزګان، هلمند، فراه، بادغیس، فاریاب او جوزجان کې تحرکات وو. موږ قرباني ورکړې ده. هغو ګروپونو چې د اوربان په وړاندې اقدام کړی خپل ځواب یې لیدلی.
د سولې د حرکت له هلمند نه تر کابل 100 کیلومتره پلی مزل وکړ او له دواړو لورو یې د سولې د راوستو غوښتنه وکړه. افغان لوري ورسره هر څه ومنل، خو طالبان ورته منفي ځواب ورکړی. خو دوی ویل اوسه پورې هم مایوس نه دي او لا به هم د سولې حرکتونو ته دوام ورکوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په رپورټ کې واوریدل چې د هلمند د سولې د کاروان مشران وایي چې طالبانو یې د اوربان په شمول هیڅ یوې غوښتنې ته جواب نه دی ورکړی. د همدې موضوع په اړه د هلمند د سولې د کاروان د غړي اقبال خیبر سره د آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست مرکه کړې.
ستاسو په نظر طالبان ولې ستاسو غوښتنې ونه منلې؟
طالبانو ته خو وړاندیز وک درې ورځې وخت ورکړل سو. هغه نتیجه چې موږ په لاره ترلاسه کړله هغه دا ده چې له بده مرغه خپل د دواړو لورو په منځ کې که افغان دولت دی که اسلامي امارت دی، د دواړو ډلو په منځ کې پردیو کړیو ځان ځای کړی دی او د هغو له امله د دوی ارادې ته زیان اوښتی دی. دا چې په افغانستان کې هر ګروه راځي منځ ته، د هغوی منځ کې جاسوسي ډلې ځان ځایوي، نو واضح ده چې په ارادو یې بد تاثیر پرېوځي.
مسلې ته د ارادې مسلې ته وار وار په وار وار اشاره وکړله. تاسې ویلي چې پردي هېوادونه د طالبانو پر ارادې اثر لري، دا کوم مشخص هېوادونه دي چې طالبان د سولې مذاکرات ته نه پرېږدي؟
دولس ارزونه دا ده چې خپل د امریکا متحده ایالاتونه دی ملګری ملتونو خپل رول نه دی ادا کړی، لکه څنګه چې هیله وه د پاکستان نظامیان دی او د تر څنګ ایران دی، روسیا ده، د تر څنګ انګلستان دی، نور هم ډېر هیوادونه دي چې هغه به وروسته بیا هغه وخت به موږ واضح کړو چې کله د دوی د سفارتونو مخ ته موږ درېږو. دا هغه هیوادونه دي چې په منځ کې لاس وهي، په افغان حکومت کې هم دننه لاس وهي، طالبانو په منځ کې هم ځان ځای کړی دی او نه پرېږدي چې افغانان سره کښېني.
نو تاسې ویلي وو چې د هر لوري ادرس ته مراجعه کوئ، ولې طالبانو ته نه ورځئ او مخامخ ورسره نه ګورئ؟
زموږ هیله خو همدا وه، همدا مو هیله وه چې حداقل ادرس راته واضح کړي او ورته ورسو. له پیله مو هیله همدا وه، خو ادرس یې نشته، ادرس یې واضح نه دی، چیرې ورته ورسو؟ که ادرس راته واضح کړي کوي هغلته به ورته ورسو. همدغسې لکه افغان ولسمشر سره مو څه ډول د ولس غوښتنې شریکې کړلې، په هغو الفاظو به له دوی سره هم شریکوو. له بده مرغه چې ادرس نه واضح کړي او په افغان لوري زموږ فشار هم د دې له امله و چې تاسو یو اړخیز زوربند وکړئ چې دوی ازادانه تګ راتګ وکړای شي او حداقل خپل ادرس راته واضح کړي. اوس کېدای شي دوی ادرس
پوښتنه هم د طالبانو د ادرس د پتې پیدا کول به د چا کاری؟ دا ادرس به تاسو ته څوک ښیي؟ که طالبان ونه ښیي نو تاسو په خپله څه اقدام کوئ؟
نو اوس زموږ شک هم دا دی چې په دغه ډله کې دغه هیوادونه چې موږ یادونه وکړله او مخکې به نورو هیوادونو نومونه هم اخلو او مخکې ته به ورځو، او په افغانستان کې چې د جګړې اور بل دی او تیل پرې اچي، د هغو مخې ته به ورځو، ملتونو سره به اړیکه نیسو. پر همدغه شک دی چې هغوی مشور شي او هغوی نه پرېږدي چې خپل ارادې له مخې حرکت وکړي. موږ د هغوی اراده په اوربند کې ولیدله، د ټیټ پوړو طالبانو د هغوی اراده او ډېره واضح دا وه چې امن یې غوښته، سوله یې غوښتله، راغله، افغان پوځ یې په غېږ کې ونیو، پولیس یې په غېږ کې ونیوله، چې دا د دوی د ارادې ښکارندوی. البته د اصلي څېرې د ښکارندوی یو بهترین تصویر دی، خو له بده مرغه هغه کړۍ چې په کې دي، دننه په کې دي، هغوی سره بې اتفاقه کړي دي یا یې نه پرېږدي چې رامخته شي، او شک دی چې دغه هیوادونه په کې لاس وهي او دا خلک په فرض کې جګړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، سوریه، یمن، جنوبي سودان او سومالیه په شمول د نړۍ په 15 هیوادونو کې وسلوالو شخړو، جنگونو او ظلم او تیری اتش بیتا اعشاریه 15 میلیون خلک مجبور کړل چې لخپل کورونو څخه وتښتې او نورو ځایونو ته پناه واخلي. د نیویارک ټایمز خبریالی میګن سپیشیا په خپل اوږده رپورت کې د موضوع ته ژوره کتنه کړې چې خلاصه یې سید سلیمان شاه تستلولې.
په 2018 میلادي یا 1390 هجري شمسي کال کې افغانستان، سوریه، میانمار یا برما، جنوبي سودان او سومالیا هغه جنگ ځپلي 15 هیوادونه چې د دوامدارو وسلوالو شخړو او جنگ په وجه په میلیونونو خلک له خپل اصلي ټاټوبنه وتلو ته مجبور کړل. خو په لویدیځه نړۍ کې ډېر داسې بډای او شتمن خلک شته چې متحده ایالاتو او اروپا ته له دغو 15 هیوادونو نه د کډوالو سیلاب سخت په ویره کې غورځولي دي، او له همدې ویرې له امله د لویدیځو هیوادونو حکومتونو د مهاجرینو د قبلولو په اړه خپله پخوانۍ پالیسي بدله کړه او یو لړ سخت نوي قوانین یې نافذ کړل. خو د بې کوره شوو خلکو زیاته برخه په خپلو هیوادونو کې بند پاتې دي، او یا دا چې ګاونډیو هیوادونو ته پناه وروړې ده، په ډله ییزه توګه خارج ته نه ده مخه کړې. د ملګرو ملتونو په یو رپورت کې چې د جون په 21 خپور شوی راغلی، 1390 هجري شمسي کال کې د افغانستان او سوریې په شمول په نړیواله کچه 8.5 میلیونه خلک بې کوره شوي، چې د دوهم نړیوال جنگ نه وروسته دا د مهاجرینو تر ټولو غټه شمېره ګڼل کیږي. په افغانستان کې نه ختمیدونکي خونړی جنگ او د طالبانو وسلوال پاڅون د نړۍ د معاصر تاریخ تر ټولو اوږد جنگ ګڼل کیږي، چې اصل ریښې او زیلې د 1950 لمریز کال د سوریا غوی د اومی خونړی کو دتا په تعقیب د بخوانی شوروي اتحاد نظامی ارغل او په 2001 میلادي یعنی 1300 لمریز کال کې د متحده ایالاتو تر نظامی مشر لاندې پر افغانستان باندې د ناټو د قواو پوځي ارغل ته رسیږي. ملګری ملتونه وایي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې په جنگ کې د شدت له امله د بې کوره شو افغانانو د نفوس کچا 15% کې لوړه شوه او د کال تر پایه پورې 2.6 میلیونه خلک په داخل کې در په در ګرځېدل. د آسیا په براعظم کې دا د بې کوره شوو خلکو تر ټولو لوړه شمېره ده. جنوبي سوډان چې د 3 لسیزو خونړي کورنۍ جنگ په پای کې په 2018 میلادي کال کې له سوډان نه خپل ازادي واخیسته، له 13 کلونو نه پکې د جمهور رئیس سلواک او د جمهور رئیس د مرستیال لیک مشر ترمنځ د قدرت په سر د سیالۍ له امله خونړی جنگ روان دی. په سلګونو زره خلک وژل شوي دي او 1.4 میلیونه خلک په داخل کې بې کوره شوي. سخت فقر او لوږې سره مخامخ دي. برما یا ماینمار بل هیواد وو چې په 1996 هجري شمسي کال کې د حکومتي قواو او تنگ نظرو بودایانو د ظلم او ډلیز وژنو له امله د رخاین د ایالت په سلګونو زره روهنګي مسلمانان مجبور شو چې ګاونډي هیواد بنگلاديش ته وتښتي. 1.2 میلیونه روهنګي مسلمانان په بنگلاديش کې د ډیرو ناوړو شرایطو لاندې موقتی کمپونو کې اوسیږي. سومالیا بل افریقایي هیواد دی چې د 3 لسیزو جنگ په وجه پکې په 2001 میلادي کال یا 1400 لمریز کال کې د پخوانی جمهور رئیس سید محمد باری د حکومت د زوال نه وروسته د مرکزی حکومت بنیادونه ړنګ شول او په 1400 لمریز کال کې د جنگ له امله 9,84,400 خلکو ګاونډي هیوادونو ته پناه یووړه او په سلګونو زره نور سومالیان له 1300 نه په حبشه، یمن او کینیا کې پراته دي. په سوریه کې هم له 1490 لمریز په سوریه کې د 1490 لمریز کال په پسرلي کې د یو سخت تباه کوونکي جنگ د پیل کېدو وروسته تر اوسه پورې په سلګونو زره خلک وژل شوي دي او له 5.8 میلیونه نه زیات خلک ګاونډي هیوادونو اردن، لبنان او ترکیې ته تښتیدلي دي او 6.3 میلیونه نور په داخل خپل هیواد کې در په در ګرځي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د اوپیک وزیرانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د تیلو تولیدات زیاتوي. دغه اقدام به هغه ویره لرې کړي چې د تیلو د تولیداتو په ارتباط موجوده وه او په نړۍ کې به د تیلو قیمتونه راټیټ کړي، مګر د دوام په باره کې شک شته. خبریال لیزا برین په دې باره کې لویانا څخه رپورټ را لېږلې.
په نظري لحاظ دغې موافقې نه داسې معلومیږي اوپیک د اومو تیلو تولید په ورځ کې 1 میلیون بیرلو ته ورجګوي، مګر څارونکي وایي دغه تولید به یو څه کم وي ځکه ځینو غړو هیوادونو تولید محدوده کړی دی. د سعودي عربستان د تیلو د چارو وزیر خالد الفالح په ویانا کې د اوپیک په غونډه کې خبریالانو سره د خبرو په وخت کې دا موضوع تایید کړه. الفالح خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We know not all 24 countries can produce above their targets, and which is the reason the cut has increased from 1.8 to 2.8. So what
منګه په هیغو چې ټول څلیر شوادونه د خپل ټاکلي هدف نه اضافه تل نشي تولیدولای او همدا دلیل دی چې په ورځ کې له 1.2 میلیونه بیرله ورزیات شلو، ځکه نو واقعي حجم چې بازار ته راوځي ښایي له 1 میلیون نه کم وي، مګر عادي رقم چې موږ یې په ارتباط خبرې کوو 1 میلیون بیرل دی. د اوپیک د ټول تولید په مقایسه په دغه تولید کې کم زیاتوالی راغلی دی. د اوپیک د هیوادونو پریکړه چې غواړي د تیلو تولید تقویه کړي د 2018 کال نه راپه دیخوا لومړۍ پریکړه ده، کله چې د تیلو قیمتونو د لوړېدلو مخه ونیول شوله، مګر په روان کال کې د تیلو په باره کې تقاضا زیاته شوله، نو له دې کبله یې د تیلو قیمتونه لوړ شولو او استهلاکونکي غواړي د تیلو تولیدات زیات شي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ دغه احساس په ټویټ کې څرګند کړ چې اوپیک به په اساسي توګه د تیلو تولیدات زیات کړي، مګر دا څرګنده نه ده د اوپیک پریکړه به د تیلو د قیمتونو په کمولو کې څومره مؤثر وي. په راپورټونو کې راغلی دی د امریکا د پانګې اچونې بانک نو وایي د تیلو د تولیداتو زیاتول به د وینزولا او ایران د تیلو تولیدات او صادرات ګډوډ کړي، مګر دا به د اضافي تولید ظرفیت داسې ټیټې درجې ته راولي چې په لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. احتمال لري چې د تجارتي جنگ د پراختیا د یوې برخې په حیث چین د امریکا د تیلو د وارداتو په خلاف ګمرکي محصول ولګوي، نو دا د نامعلومتیا بله برخه ده. د اوپیک په غونډه کې اختلاف و. راپورټونه وایي د ایران وزیر د پنجشنبې په ورځ له غونډې نه ووت. ایران د تیلو د تولیداتو د زیاتولو مخالف ده، په داسې حال کې چې روسیه او سعودي عربستان یې پلویان دي. مګر د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګانی خبریالانو ته ویلي وزیرانو موافقه وکړه چې روغه جوړه دې وشي. بیژن زنګانی نو وایي دوی موافقه وکړه چې بازار اداره کړي، ځکه نو ایران پکې مشکل نه لري او بین المللي مارکیټ ته غلطي اشاره نه رسوي. لیکن متخصصان په دې عقیده دي د تیلو د تولیداتو زیاتول به ایران ته ګټه ونه رسوي، ځکه دغه هیواد لا پخوا د خپل اخري ظرفیت پورې تیل صادروي او د تیلو د قیمتونو د راولیدلو معنا به د ایران د تیلو د مالیه کمیدل وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د استرالیا د بشري حقوقو کمیسون د دې لپاره جوړ شوی دی چې د کار په ځای کې د جنسي ځورونې په باره کې تحقیقات وکړي. مستقل تحقیقات د هغه تحریک یو نسبي جواب دی چې وایي ښځې په جنسي لحاظ ځورول کیږي او حمله ورباندې کیږي. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه راپور رالېږلی.
د بشري حقوقو د کمیسون په قول په استرالیا کې د کار په ځای کې د ښځو ډارول او ویرول یوه عامه خبره ده. دغه کمیسون اټکل کوي چې په درو کې یوه ښځه په جنسي لحاظ ځورول کیږي، مګر متخصصان په دې عقیده دي ښځې د ډیرو جنسي بدعملیو رپورټ نه ورکوي چې له دې نه ویریږي شکایت کول به کارونو ته تاوان ورسوي. دغه کمیسون ویلي دا په استرالیا کې د کار په ځایونو کې یوه دوامداره او خپرېدونکې ستونزه ده. په دغو تحقیقاتو کې چې په درس هیواد کې به په دې ارتباط عوامو سره تماس ونیول شي، د جنسي ځورونې د پیښو او د اوسنیو قوانینو او پالیسیو د مؤثریت په باره کې پوښتنې کیږي. د استرالیا د جنسي تبعیض کمیشنر کیت جنکنز په مشرۍ به دغه تحقیقات کیږي. Kit Jenkins away.
We have all the functions to make sure we can help Australia lead the globe on finding new solutions for sexual harassment.
موږ به ټول کارونه سره ورسو چې د دې ډاډ ورکو د استرالیا په مشرۍ تحقیقاتو سره امرسته وشي د جنسي ځورون لپاره نوی حل پیدا شي. حکومت وایي د ټول کال تحقیقات په نړۍ کې د دې تحقیقاتو د پراختیا او اندازې په علت دا ډول لومړي تحقیقات دي چې بل چیرته نه دي شوي، او دغه تحقیقات د استرالیا د بشري حقوقو د کمیسیون د څارنې لاندې هم کیږي چې حکومت په 1988 کال کې جوړ کړی دی، مګر په مستقله توګه فعالیت کوي. د ښځو د چارو وزیر کلی اود ویر وایي په دغه تحقیقاتو کې به یوازې د جنسي ځورونې او احتمالي حال ته نظر واچول شي او د قربانیانو مالي عواقب به هم له نظره وانهچول شي. اود ویر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
It might mean that she loses her job, or it might mean that she's been denied promotions. This is not only a significant inquiry for us here in Australia, but there will probably be some learnings that other countries can take.
خای د دې معنا به دا وي چې د خپل وظیفه له لاسه ورکړې ده، یا به د دې معنا دا وي چې د دې په طرفي باندې سترګې پټې شوې دي. دا دلته په استرالیا کې زموږ لپاره نه یوازې ښه تحقیقات دي، مګر ښایي چې ځینې نور هیوادونه له دې نه درس واخلي. د استرالیا قانون جنسي ځورونه نامنلې کړنه تعریفوي چې د یو کس د سپکاوي یا توهین سبب کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واورئ.
د بشری حقوق کمیسیون وایي د تحقیقاتو هدف یې دا دی داسې یوه ټولنه جوړه کړي چې د جنسي ځورونې په باره کې څوک فکر ونه کړي. ټاکل شوی ده چې دغه کمیسیون به د 12 میاشتو په موده کې یو لړ پیشنهادونه وکړي.
د عصبي او ذهني ناروغیو ماهران په دې باور دي چې د لاتین امریکا کومره مهاجر ماشومان چې د امریکا سرحدي ساتونکو په زور له خپلو میندو او پلرونو څخه جلا کړي دي ډیر امکان لري چې جسماني وده یې وځنډیږي او د ژوند تر پایه پورې په مختلفو ناروغیو او رواني تکلیفونو باندې اخته وي. په واشنگټن کې د امریکا ژغ د خبریالي کارل پیرسن د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستوي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د یو اجرایه فرمان په صادرولو سره د متحده ایالاتو د جنوبي سرحدونو په اوږدو کې په زور له میندو او پلرونو نه د کم عمره ماشومانو د جلا کولو او ځان ته په کمپونو کې د اچولو پالیسي ختمه کړه. فکر کېږي چې له 2000 نه زیات کم کې ماشومان چې امریکایي چارواکو له خپلو کورنیو نه جلا کړي دي په موقتي کمپونو کې ژوند کوي او دا ډول یو کم د امریکې د اوریګن په ایالت کې جوړ شوی. ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي دوی دا اندېښنه لري چې دغه ماشومانو روغتیا به په دایمي توګه اسیب عمومي او دا د ټولو هغو مهاجرینو د زړه ارمان دی بیرته له خپلو جلا شوو ماشومانو سره یو ځای شي. یو ویډیو چې په انټرنیټ کې خپره شوې پکې لیدل کېږي چې امریکایي چارواکي ماشومان په موقتی کمپونو کې په پنجرو کې ساتي او اجازه نه ورکوي چې د ماشومانو د ژوند وضعیت په باب په مطبوعاتو کې ریپورټونه خپاره شي. دا د اوریګن په ایالت کې د امریکا د ماشومانو د ډاکټرانو د ملي اتحادیې لوین کرافټ غږ دی. له یوې ذهني ټرامې نه د یو ماشوم راوتل او بیرته ښه کېدل زر ممکن نه دي، شاید چې ډېر وخت ونیسي. دا یوه اوږده پروسه ده. دا د باستون د پوهنتون د طب د فاکولټي د استادې ډاکټرې لیسا فرچونا غږ دی چې وایي یو زیات شمېر ماشومانو ماته ویلي دي چې ډېر سړی کېږي، سم خوراک نه کوي، هغوی دا احساس کوي چې له خپلو میندو پلرونو جلا شوي دي او بل څوک نشته چې تسلي ورکړي. دا ټول هغه عوامل دي چې لامل ماشومان له ډېرو ناخوالو او ذهني فشارونو سره په ژوند کې مخامخ کیږي او کړیږي. به د ماشومانو یو ماهره مریم ګولډن جیل چې د اوریګن ایالت د ټرامې په انسټیټیوټ کار کوي وایي کله چې یو ماشوم وژاړي او غټانې په زنګو کې زنګوي نو د زړه د ټکان آواز یې اوري. د دوی او غټانو ترمنځ په ذهني ډول د نږدېوالي او مینې احساس را پیدا شي او همدغه وجه ده چې ماشوم غلی کیږي او ژړا بندوي. نوموړی د هغو په سلګونو ماشومانو په باب چې امریکایي چارواکو له خپلو میندو پلرونو بیل کړي دي وویل واقعا چې دا یو ډېر بد چیلنج دی چې کم عمره ماشومانو سره مخامخ شوي دي. که د کورنۍ یو غړی نه موجود چې تسلي ورکړي نو د ماشوم فکر خرابېږي او خپه کیږي. په یو ډول رواني ناروغي چې د ای ډي ایس په مخفف نوې ډاکټران پیژني اخته شي د فکری او جسماني ودې مخه نیسي او د روغېدو لپاره مینې ته اړتیا لري. موږ پر ماشومانو باندې د ناوړه تجربو د څېړنو د ساينس په رڼا کې په دې پوهیږو کله چې په کم عمر کې په دې ډول تکلیفونه اخته کیږي په اوږده موده کې حمله کړاوونو سره مخي پر ډول ډول نورو ناروغیو باندې مخته کیږي. ماهران وایي ضروري نه ده چې ټول هغه کم کې ماشومان چې له مور پلار نه بیل شوي دي یو شان روغتیا ستونزې به ولري. هغه ماشومان چې په خپلو اصلي وطنونو کې په ناوړه او نامسؤونو شرایطو کې ژوند کړی او ډېر تکلیفونه لیدلي او دلته دویم ځلي په زور او جبر له مور پلار نه جلا کیږي د زړه د خپګان په ناروغۍ اخته کیږي. طبي ماهران وایي که څوک د مور او پلار له مینې او شفقت نه په کوچنیتوب کې محروم شي کله چې غټ شي خپل ژوند ورته بې معنا او بې مفهوم ښکاري.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.